یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان حکومت د یو شمیر بهرنیو سفارتونو لپاره نوي سفیران او ډیپلوماتان ګمارلي، خو دغه ګمارنې د اجرایه ریاست له مخالفت سره مخ شوي دي. ارګ بیا د دغو ګمارنو ننګه کړې ده. نور مسایل هم لرو. د امریکا سنا جرګه نن د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر رسمان پیلوي. دا مو مهمه بهرنۍ موضوع د خطر سره مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. فرشته جلال زئی وای.
د طالبانو یو ویاند ویلي چې د دوی مرکچیانو پرون ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له قمندان جنرال سکات میلر سره د سولې د موافقې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس نن سویس ته روان شو. په پام کې ده چې د امریکا په سنا کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر نن پیل شي. تو وسوال طالبانو یو ویاند ویلی چې د دوی مرکچیانو پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له قمندان جنرال سکات میلر سره په کتنه کې د سولې پر موافقه او تر موافقې وروسته پر نورو اقداماتو خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین تیره شپه پر ټویټر تویت کړی چې د طالبانو په مرکچی پلاوی کې د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباس تانگزی او مولوی امیر خان متقی حضور درلود. په دغه تویت کې لیکل شوی چې دا خبرې به نن هم دوام وکړي. د خلیلزاد دفتر او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت قمندانۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سوهیل شاهین د شنبې په ورځ پاکستاني ورځپاڼې ډان ته ویلي وو چې دوی هیله مند دي چې له امریکا سره موافقه به د دغې میاشتې یا د جنوري تر پایه لاسلیک سي. د افغانستان حکومت له موافقې مخکې پر اوربند ټینګار کوي. د افغانستان حکومت ټینګار کړی دی چې له طالبانو سره تر دې مخکې چې مخامخ خبرو ته حاضر سي باید په بشپړ ډول اوربند ټینګ سي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سویس په داووس ښار کې په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته روان شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس په سویس کې په دغه نړیواله مجمع کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو او په افغانستان کې د شوې اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن ټویټ کړی چې جمهور رئیس غنی به په دې غونډه کې د ګډون ترڅنګ د یو شمېر هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره دوه په دوه ګوري. د افغانستان د سینما یو پیژندل شوی هنرمند جوان شیر حیدری مرسوم. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي حیدری د زړه د حملې له امله مړ شوی دی. هغه 88 کلن و. د دې وزارت ویان صابر مومند نن د ازادي راډیو ته وویل
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هغه مړینه د هیواد په روان فرهنګي او سینمایي بهیر کې یو لویه ضایع ګڼي. حیدری د دې ترڅنګ چې د افغانستان په سینما کې برخه درلوده، هغه د افغانستان په روان فرهنګي بهیر کې په بیلابیلو برخو کې فعاله ونډه درلودله.
جوانشیر حیدری له 1350 هجري لمریز کال راهیسې په افغانستان کې هنري فعالیتونه کول. هغه له څه مودې راهیسې په افغانستان کې د سینماګرانو د ټولنې مشر پاتې سوی و. د امریکا د متحدو ایالاتو په سنا کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر به نن له سره پیل شي. د ترامپ د استیزا پروسه به په اونۍ کې شپږ ورځې دوام وکړي او سناتوران به یوازې د هر یک شنبې په ورځ رخصتي کوي. د ترامپ مدافع وکیلانو پرون د ډیموکراتانو پر ضد چې غواړي د اوکراین په اړه د جمهور رئیس ترامپ د چلند په خاطر دی محکوم او له دندې لرې کړي مفصله دفاعیه وړاندې کړې ده. د عراق امنیتي چارواکي وایي نن د پلازمینې بغداد د مرکز په امنیتي کمربند کې دننه چې دولتي ودانۍ او نړیوالې موسسې پکې ډېره دي درې توغندي لګېدلې دي. د عراق پولیسو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا توغندي بغداد ته نږدې له زعفراني ناحیې څخه توغول شوي وو او د امریکا سفارت ته نږدې لګېدلې دي. او په چین کې د یوې مرموزې تنفسي ناروغۍ له امله څلورم وګړی هم مړ شو. د چین په څو ولایتونو همداراز په تایلند، جاپان او جنوبي کوریا کې ټول 220 تنه تر اوسه په داسې تنفسي ناروغۍ اخته سوي دي چې ډاکټران نه پوهیږي چې علت یې څه دی. د چین روغتیایي چارواکو د جنوري په 10 تایید کړل چې 15 روغتیایي کارکوونکي هم په دې نامعلوم ویروس اخته دي او یو وګړی په دې شک قرنطین سوی چې ویروس یې اخیستی او شایي نورو ته انتقال کړي. د چین په مرکزي ولایت کې تازه پیښه دا ده چې یو 90 کلن سړی مړ سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان سبا ته پر دې مسله بیړنۍ غونډه رابللې ده. استرالیا ویلي چې له چینه ورتلونکي پروازونه او مسافر به تر هر اړخیز روغتیایي څیړنه تیروي څو د ویروس د خپرېدو مخنیوی وسی. په امریکا کې د مرضونو د کنټرول او مخنیوي مرکز د جنوري 14 وویل چې د سان فرانسیسکو، لاس انجلس او نیویارک په هوایي ډګرونو کې به د هغو مسافرو خاصه څیړنه کوي چې د چین له مرکزي سیمو مسافرت کوي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولای. ارګ سره لدی چې اجرایی ریاست مخالفت کوي، د ولسمشر اشرف غنی لخوا په بهرنیو چارو وزارت او ډیپلوماټیکو دفترونو کې د زینو نویو ګمارنو ننګ کوي.
ولسمشر د اساسي قانون لمر کې د عزل او د نصب یا د ګمارنې او د مامورینو د لری کولو صلاحیت لري.
دا هم اوري چې د کونړ په ناوپاس او ځینو نورو سرحدي سیمو باندې د پاکستان لخوا تازه توغندي وشتل شوی دی او افغان ځواکونو هم ځواب ورکړی. په دې اړه به تاسو ته له کونړ تازه جزئیات درکړو. په هلمند کې چې جګړو ځپلی دی، د عوایدو او د مصارفو بیلانس ډیر زیات دی.
100 میلیونه تاسې عواید لري، 8 میلیارده مصرف لري. دا پښتنه وایي د ځان او چې دا 1.2 میلیارد افغانۍ نور د کم شي نه.
د امریکا سنا جرګنن د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا بهیر رسمن پیلوي. مکمل جزئیات به درته واورو. پروګرام واوري. بیا هم زما صفی ولستان اگزیا او زما د تخنیکی همکار میر احمد صفی سلامونه و منی. وخت په افغانستان کې 12 بجې او ته د خې کېږي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست سره لدی چې د اجرایی ریاست له مخالفت سره هم مخ شوی دی، د ولسمشر غنی لخوا په بهرنیو چارو وزارت او ځینو ډیپلوماټیکو دفترونو کې تازه ګمارنې له تازه ګمارنو ننګه کوي او ملاتړی کوي. ارګ د اساسي قانون لمخې د دولتي مامورینو ګمارنه او ګوښه کول د ولسمشر واګنی خو اجرایی ریاست وایي خپل سری کړنې به د افغانستان سیاسي ثبات ته زیان ورسوي. امید زهیرمال په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او همداسې به د کابل سټوډیو راپور راکوي.
په بهرنیو چارو وزارت کې نوې ګمارنې او په حکومت کې د نننۍ په اړه اختلافات. تازه د افغانستان حکومت په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې نوي سفیران او په یو شمیر سیاسي پوسټونو نوي ډیپلوماټان ګمارل دي. د هغه نوملړ لمخې چې د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر ازادي راډیو ته تایید کړی دی، د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار سلیمان کاکړ، د هند په حیدرآباد ښار کې د جنرال قونسل په توګه، د هرات پخوانی والی محمد آصف رحیمی په هالند کې د افغانستان د سفیر په توګه، مختارالله مختار چې د ولسمشر غنی سیکرټر و په کاناډا کې د مستشار وزیر په توګه، مسعود عزیزي چې له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ معین پاتې شوی په دوبۍ کې د جنرال قونسل په توګه، او همایون عزیزي چې له دې وړاندې په هالند کې د افغانستان سفیر و په فرانسه کې د سفیر په توګه ګمارل شوی دی. که څه هم عبدالهادي نجرابی په امریکا کې د افغانستان د سفیر د مرستیال، صفت رحیمی د المان په منشان کې د جنرال قونسل، ظاهر اخبر په تاجکستان کې د افغانستان سفیر، او سهیل هدایت ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مستشار په توګه دنده پیل کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې څلور کسانو په اړه وایي دا ګمارنې نوې نه دي. د افغانستان په بهرنیو سیاسي استازولیو کې دا بدلونونه داسې مهال راځي چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا په دې اداره کې د اصلاحاتو په نوم لړۍ پیل شوې ده، خو د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست له دې ګمارنو خوښ نه دی او ورسره مخالفت ښیي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون د وزیرانو شورا په غونډه کې نوې ګمارنې د ارګ ذوق وباله او تر خواهی خبرداری ورکړ چې دا شان یو ورخیزه کارونه به د افغانستان سیاسي بېثباتي رامنځته کړي. ښاغلی عبدالله وویل د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلان پورې به د ملي یووالي حکومت دوام کوي او هغه حکمرانیک هم باید په پام کې ونیول شي چې له مخې یې دا حکومت جوړ شوی. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال امید میسم د سه شنبې په ورځ د دغو تازه ګمارنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې حکله مونږ سره مشوره نه دي شوی. بهرنیو چارو وزارت په وروستۍ ګمارل کې که داسې یک جانبه تصمیمونه ادامه ورکوي، که داسې خوسر کارونه وشي د ملي یووالي حکومت کې، دا واضح خبره ده چې د افغانستان راتلونکي د ثبات خطر سره مخامخ کیږي.
خو ولسمشرۍ ماڼۍ بیا د اجرایي ریاست په ځواب کې وایي قانون ولسمشر ته د دولتي مامورینو د ګمارنې او ګوښه کولو صلاحیت ورکړی. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر باید د خپل واک تر ختمه پورې له دې حق څخه برخمن وي.
ولسمشر د اساسي قانون له مخې د عزل او د نصب د ګمارنې او د مامورینو د لرې کولو صلاحیت لري. دا صلاحیت له ولسمشر سره خوندي دی. دا صلاحیت تر هغه وخته پورې ورسره خوندي دی او له دې وخت څخه تر هغه وخته پورې استفاده کوي تر څو پورې شي بل رئیس جمهور راضي او لوړه کوي.
له دې وړاندې هم د ولسمشر لخوا د یو شمېر چارواکو د ګمارنې او یا هم ګوښه کولو سره اجرایي ریاست ورته مخالفت ښودلی و. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ماڼۍ تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي معین خوشحال سعادت له دندې ګوښه او پر ځای یې جنرال عبدالصبور قانې وګمارل. دغه بدلون په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پراخ غبرګونونه له ځان سره درلودل. په یوه تازه اقدام کې بیا ولسمشر غني خان محمد تکل د اوبو او برېښنا وزارت د سرپرست په توګه ګمارلی دی. بلستانګرس
مننه امید ظهیر مالو له کابل له موږ سره خبرې کولې. د جمهور رئیس لخوا د تازه ګمارونو په اړه باندې د اجرایی ریاست مخالفت جزئیات موږ ته راوړل او همدا چې ارګ بیا د دغو ګمارونو ننګه هم کړی ده. د ولسي جرګې غړي وایي د بهرنیو چارو وزارت نوې ګمارنې باید وضع شوي معیارونو ته په پام وشي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس هلمند ازادي راډیو سره مرکه کې وویل بهرنیو چارو وزارت له دوی سره د ګمارونو په اړه جوړه کړې طرحه شریکه کړې ده. له ښاغلي هلمند سره ظهیر مل مرکه کړې او په پیل کې پوښتلي چې د دې طرحې له مخې د اصلاحاتو تعریف څه شی ده.
د اصلاحاتو تعریف وړ کسان او ځایو کې ګمارنه دا چې تاسو په جریان کې یاست او په دا پوهیږئ چې یوازینۍ دستګاه چې زموږ افکار زموږ پالیسۍ او زموږ پلانلاره نړۍ ته معرفي کوي، یعنې د 15 میلیونو خلکو پلانلاره نړۍ ته معرفي کوي وزارت خارجه ده. نو تاسو په جریان کې یاست چې وزارت خارجه یو فرکسیون وو. دا نه وایم چې اب ولسمشری زمانه ملامت وي یا وزارت خارجه، اما اوس وخت کې دوی کله چې اصلاحات کوي یو میکانیزم لري. میکانیزم په دا معنا چې هلته ریکوایرمنت او شرایط ښودل شوي دي چې زموږ یو ډیپلومات باید په کومو شرایطو برابر وي او څه باید وکولی شي. په افرادو بحث نه کوو، په عموم کې زه بحث کوم. هغه دا چې اوس په یو میکانیزم یو اصلاحاتي طرحه یې جوړه کړې ده چې څوک کولی شي ډیپلومات اوسېږي، څوک کولی شي کومه دنده په کومو شرایطو ترسره کړي.
اوس انجنیر صاحب هلمند، دغه ګمارنې چې تازه شوي دي، فکر کوئ چې هغه تعریف چې تاسو وکړئ یا هغه ډول چې اصلاحات دي د همدې پر پرنسپ باندې او دې ته په کتو باندې شوي؟
دلته په افغانستان کې کچېرې کې مونږ مطلق خبرې کوو، زه فکر کوم چې زه غلط وم، اما په نسبي توګه اوس یو څه وخت مثبت راغلی دی.
یو پوښتنه هم دا ده چې اوس د دې ګمارونو په اړه باندې د حکومت دننه هم اختلافات شته دی. حکومت ارګ ماڼۍ چې دا هغه له دې پریکړو هرکلی کوي چې د ولسمشر واک دی، خو اجرایی ریاست وایي دا خپل سری دی او سیاسي ثبات له منځه وړي. دغه ډول ټکر بیا دغه ډول ګمارنې تر پوښتنې لاندې نه راولي؟
دلته ټکر یا اختلاف د نظر یو رول ګرځېدلی دی. یعنی تاسو پوهیږئ چې دا پنځه کالونه د سیاسي ټکرونو یا د خپل منځي اختلافاتو له کبله ټول تاوان ولس ورکړی دی.
د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس انجینر هلمند د ازادي راډیو سره خبرې کولې. د بهرنیو چارو وزارت د نوي ګمارنو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه له ناجیه صافی اورو.
ټاکل شوی چې د ټاپي پروژې عملی چارې د 2000 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې له هرات ولایت څخه پیل شي. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاپي پروژې د ځمکو د استملاک قانون مسوده هم چمتو شوې ده.
د دغه پروژې عملی فزیکي کار به د هرات له خوانه انشاءالله د 2000 کال په پایلو کې او یا په آخري روبه کې پیل شي. او دا افغانستان لپاره ډیر مهمه خبر دی. نو د افغانستان دولت هم خپل چنتواله نیسي چې څنګه خپل دننه هغه کارونه چې د دوی مربوط کیږي هغه خلاص کړي.
له بلې خوا د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی د چاپی ګازو نلیکی پروژې له اجرایوي رئیس محمد مراد امانوف سره په کتنه کې ویلي چې د ځمکو استملاک مدیریت د قانون مسوده چمتو شوی او عدلي وزارت ته لیږل شوی ده چې ژر تر ژره د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړي. همداشان دواړو لوریو ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت دی مخکې له مخکې د ټاپي پروژې له ګازو څخه د ګټې اخیستنې منظم پلانونه او کړنلارې چمتو کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګازو نلیکه په ټوله کې 1,814 کیلومتره ده چې 814 کیلومتره یې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي سر لدی اونې د ګازو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې خونی بیان جناقا نوید ویل چې اوس مهال په عمده ډول د 1 کیلو ګازو بیه په 250 او په پرچون ډول بیا د 1 کیلو ګازو بیه 80 افغانیو ته رسیدلې ده او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.8 افغانۍ 8 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1,090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 740 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا سنا جرګه نن د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیضاع بهیر رسمان پیلوي. سنا جرګه به په اونۍ کې 6 ورځې د هغه د محاکمې بهیر مخته وړي. د دغې محاکمې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي او د سنا غړي به د منصفه هیئت په توګه او همدارنګه د استازو جرګې یو پلاوی به هم د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالانو په توګه رول لوبوي. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړي، همداسې بر سره په سټوډیو کې ده. نوري صاحب، ولسمشر ترامپ مشخصا په کومو مواردو تورن ده؟
بله سنه صاحب، استازو جرګې نوموړی له واک څخه په ناوړه استفاده او د کانګرس په مخ کې د خنډونو په ایجادولو تورن کړی دی. په دغه جرګه کې ډیموکراتانو چې اکثریت دی وایي ترامپ له اوکراین سره نږدې 400 میلیون ډالر پوځي مرسته ځنډولې او د دې هیواد نوی ولسمشر چې هغه وخت ورسره کتلی و ولادیمیر زیلینسکي ته سپینې ماڼۍ ته د دې لپاره بلنه ورکړې وه چې کیف د پخواني مرستیال ولسمشر او د 2000 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو لخوا د احتمالي کاندید چې له ده سره به سیالي کوي جو بایدن او د هغه د زوی هنټر په اړه چې په اوکراین کې سوداګریزې چارې مخته وړې وي تحقیقات وکړي. د ولسمشر دغه اقدام داسې انګیرل شوی و چې ګواکې هغه غوښتل په دې اړه له ترلاسه شوو معلوماتو څخه په انتخاباتي کمپاین کې کار واخلي. انتخابات چې د امریکا په مخ کې دي 2020 کال په وروستیو کې ترامپ دغه راز غوښتل چې اوکراین په دې اړه چې دا روسیا نه و بلکې اوکراین و چې د 2014 کال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې وه هم څېړنه وکړي. البته د امریکا استازو د امریکا استخباراتي ادارو له مخکې روسیا د امریکا په انتخاباتو کې په مداخلې تورنه کړې وه. په استازو جرګه کې ډیموکراتانو دغه راز ترامپ تورن کړی دی چې د دې جرګې لخوا د استناف په بهیر کې ډېر مهم شاهدان نه دي پېښې چې دې جرګې ته ورشي.
مننه. آیا ترامپ استیضا شوی؟
بله، لکه څنګه چې مو وویل استازو جرګې د هغه د استیضاع بهیر د تیر کال په وروستیو کې پیل کړی او د یوې لایحې په تصویبولو سره یې دغه بهیر ته رسمیت ورکړ. په دې معنی چې استازو جرګې په اکثریت سره پریکړه وکړه چې ترامپ د استیضاع شي او دغه پروسه یې رسما سنا جرګې ته راجع کړه، ځکه چې په خپله استازو جرګې د ولسمشر د محاکمه کولو صلاحیت نه لري. دا استازو جرګه ده چې دغه کار باید مخته یوسي. هغه لایحه چې
سنا جرګې جرګه
او سنا جرګه بخنه وړم هغه لای چې د دسمبر په 13 نه د تیر کال په 13 د دسمبر په 13 تصویب شو د دوه تورونو دوه موارد پکې شامل ول قدرت نه وړه استفاده او د کانګرس په مخ کې د خندونو ایجادول چې دواړو تورونو ته د جرګې اکثریت غړو مثبت جواب ورکړ.
مننه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ محاکمه به اوس په څه ډول مخته وړل کیږي؟
نن د واشنگتن ډي سي په وخت په یو بجه په سیمه ایز وخت سنا جرګه د ترامپ د محاکمې بهیر رسما پیلوي. دا جرګه به په اونۍ کې شپږ ورځې دغه بهیر مخته وړي. یوازې د یکشنبې په ورځو به کار نه کوي. د دغې محاکمې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي او د سنا ټول سل غړي به د منصفه هیئت په توګه او د استازو جرګې یو کسیز منتخب پلاوی به هم د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالانو په توګه رول لوبوي. ترامپ او مدافع وکیلان هم په دې د محکمې په جریان کې د لګول شو تورونو د ردولو لپاره خپل دفاعي وړاندې کوي.
مننه. وروستۍ پوښتنه دا چې آیا له دې مخکې هم د سنا جرګې لخوا د کوم ولسمشر د استیزا محاکمه مخته وړل شوې که څنګه؟
په سنا جرګه کې مخکې درې پخواني ولسمشران محاکمه شوي وو. لومړنی ډیموکرات ولسمشر اندرو جانسن وو چې سنا جرګې د هغې محاکمه مخته یوړله، خو هغه تبرعت ورکړل شو. دغه راز دوهم ولسمشر بل کلینټن وو چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې سنا جرګې محاکمه کې، خو په سنا جرګه کې بیا هم بل کلینټن ته برات ورکړل شو. البته له دې مخکې هم د امریکا بل ولسمشر ریچارډ نیکسن هم په پام کې و چې د سنا جرګې محاکمه کړي، خو مخکې له دې چې دغه پروسه د سنا جرګې ته وړاندې شي هغه له خپلې دندې استعفا ورکړه.
ډیره مننه کوم نوریاس نوریو. د امریکا د سنا جرګې لخوا نن د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا د بهیر د رسمي پیلېدو په اړه له موږ سره مکمل جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لکه څنګه چې د پروګرام په پیل کې واورېدل، په کونړ سرحدي سیمو باندې د پاکستان له لوري په دې وروستیو څو څلیرشتو ساعتونو کې لږ تر لږه د لسګونه توغندیو د راتلو راپورونه خبریږي. افغان چارواکو هم ویلي دي چې دوی به د خپلې خاورې دفاع کوي. ورزو کونړ ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري دغه موضوع تعقیب کړي. انوري صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. دا مرکه به لنډه کړو. دا راته وایي چې په کونړ کومو سیمو باندې دغه راکټ لګېدلی؟
تیره ورځ تقریبا یو بجو چې پاکستان فوج د سرکانو ولسوالۍ د نواپاټ سیمه کې د سرکانو ولسوالۍ په شیر د سیمو باندې ډزې وکړې. پونو ډکه وویلې هوا نور راکې دلته د دې غرونو کې
زایته ملک تغییر ورکړي چې غاګ موسم
راشي.
او صحیح دی چې غاګ مجال رانه شي. مهرباني.
او ولې تیر ورځ ماخین یو بجې خو پاکستان فوز کونړ سمول سواړې اروي سیمې چې دي نو پاس شو نو شو دا زینو کې د افغان استیزو وقفو شپانی بریدونه پیل کړل. تقریبا شید 200 د دوهمې په کمانډان جنرال میرویس صافی په خلک کې د 200 نه زیات د توتو د هوانونو ګولې را وشتلې وې. د راته چې ماغه پوند کې سرحدي پولیس زمونږه د افغان سرحدي پولیس پېښوي. تر ماخام تقریبا 4 بجو پورې د درنو افلوټ د دزو د وخت درلود. د روسه د شپې تر سهار پورې وړې دي په یو بل باندې کړلې. جګړه به چیر اوسه پوری او بیګال فجې شوخوا کې نوې تازه دی افغان ځواکونه نوښت رېدلې دي بیا د نخته راپور نه دی را رسیدلی.
مننه کوم روح لانوري. ویل چې د کناړ په سرکانو ولسوالۍ کې په نواپاس او ځینو نورو سیمو باندې پرون تر 200 زیات هوانونه لګېدلي وو او افغان پوځیان هم تازه هلته ور رسېدلي دي، خو اوس کومه خبره نشته.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د نام نویل عمل د هلمند اوائد 800 میلیون افغانۍ ته راکښته شوې دي. د هلمند چارواکي وایي په هلمند کې مصارف تر 8 میلیارډو زیات دي او ډیر زیات بیلانس موجود دی. تفصیل د الیاس دایی په راپور کې.
د هیواد د لسیمې برخې په مساحت د یو لوی ولایت څخه راټولېدونکي عواید تر 800 میلیون افغانۍ نه زیاتېږي. د هلمند چارواکي وایي په حکومت کې دننه او نږدې کسان مالیه نه ورکوي او هر ورځ دوی ته مراجعه کوي چې د مالیاتو څخه معافیت واخلي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم د دوی ډیر پیسې او کلنی بودیجه پر جګړه مصرفیږي، خو هر کال 8 میلیارد افغانیو ته په داسې حال کې اړتیا لري چې په ټول توان او طاقت د مالیاتو له درکه عواید 800 میلیون افغانۍ ته نشي رسولی.
منګا سکاله 800 میلیون افغانۍ په ډیر مختلفو تکتیکو ترلاسه کړ، خو 8 میلیارد مصرف لرو په هلمند کې. اوس ما سبا وکړي مصرف دا 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 میلیارد افغانی نور دا کم زینر دا جرب پسر پانزو سبانی خپلا دا طلابان را شوان خدای تام رسول تام دی وطن تام دی خپل خواری تا غار خلاص کو ورکو دمالی ورکو باور که چه من بر علاوه دی چه دی هلمند ټول مشکلات رفع کولای شو، نور ولایت سره کومک کولای شو.
چارواکي په داسې حال کې د مالیاتو له ادرسه د عوایدو د کموالي خبر ورکوي چې نږدې 90 سلنه هلمند د دولت ته وسله والو مخالفینو په لاس کې دی او هر ډول مالیه هم هغوی ټولوي. د مرکز څخه د هلمند اداریت په داسې حال کې د مالیاتو څخه د لوی شمېر عوایدو هدف ورکول کېږي چې د دې ولایت د 14 ولسوالیو څخه حکومت کولای سي یوازې د لشکرګاه ښار او ګرشک ولسوالیو څخه مالیه ټوله کړي. خلک هم دغه مسلې پوزې ته راوستي دي. دوی پر حکومت تور پورې کوي چې د خپلو عوایدو د زیاتوالي په خاطر د سکوت ولسوالیو د خلکو مالیه هم له دوی څخه اخلي.
دغه یو دوکان یو څه درې ځله مالیه پرته ولاړ دي. مستفید په کار کې درې یو مستفید پرته ولاړ دي. بدبخت ولس یې تر دغه وځي تر تای ور ټول ولس ووتی یا په دې پارچا کور ته جوړ کړي په پارچا کې ځینې اخی بیا په ګمرک کې ځینې اخی بیا د شروع دي په کوم ځینې اخی بیا و ما نه ده شل مالیه کې چې پښتنه وکړه په داشال کې
ترته ګور دلته بشار کې څومره کسانو سي په ولسوالي کې داسې ولسوالي ستا چې لا شار ځینې جوړیږي نو ټول په کاسې واځي پر شار سوي دی پر لشکرګاه شار او په ګریش نور د کوم ځای د دوی نه سره ټولواله او هغه د دوی تر ولکې لاندې دي په خلکو زور هم نه رسي.
هلمند چې د نورو هیوادونو سره ګمرک او راکړه ورکړه نه لري ډیر مالیات د کرهنې او مالدارۍ ترڅنګ د سوداګرو دکاندارانو او مامورینو د ماشینو څخه دي. د هلمند مستوفي وایي د پولیسو ترڅنګ د ولایت د ادارې په مرسته توانېدلی دي چې د ولایت د مرکز څخه د ورکول سوي اهداف عوایدو اندازه بشپړ کړي. میرویس مرزایی ازادي راډیو ټول کته هم په فشاري ډیره وخو د عوایدو اندازې تر تیر کال ډیر نسوه.
د مخکنی کال سره چې پارتله کو تقریبا تفاوت راغله او یعنی ډیر اومده تفاوت نو موږ تقریبا د حدود 2% افزودی درلود او پلان ته سره نږدې شولو، یعنی پلان تکمیل نشو خو یو څه کم بوتات پکې راغی یو 3% نو سکالی اما ډیر باقیات هم وصول کړ ډیر عواید هم وصول کړ. په شپږ میاشتې اول کال کې موږ تقریبا 300 میلیونه ټول کړی وو او دویم شپږ میاشتې چې یعنی ښه مدیریت وشو ښه همکاري د ولایت وشو د قمانداني امنیه وشو او د خلکو همکاري و او څه معافیتونه پکې راغی د جرایمو دا شان تقریبا 1500 میلیون عواید موږ په شپږ میاشتې دویم د کال کې سره راټول کړ.
وسوال دا دی چې څنګه کېدای سي حکومت تر خپل ولکې لاندې سیمو ورهاخوا د ټول هلمند څخه مالیات راټول او عواید لوړ بوزي. په لشکرګاه کې د بست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسدالله اندیال وایي لومړی باید د هغه کسانو په ضد جدي برخورد وسي چې د مالیاتو د ورکړې څخه د معافیت کوشش کوي او بل د مرکز لخوا د ورکول سوی ټارګټ د پوره کولو په موخه نه د سیستم له مخې مالیات راټول سي.
د دې هر قدم هر نقطه باید په پوره سنجش او په پوره فکر باندې ترڅو د یوې خوا په خلکو په کاروبارونو او په خصوصي سکتور باندې ونه غمیږي او له بلې خوا څخه بیا دولت وکولای سي چې تر یو حده پورې د خپل مصارف په دغه مالیه باندې پوره کړي، یعنی تر یو حده پورې ځان خود کې پاکي. خو که دولت اوس هم په تدریجي ډول د اوږد مهال لپاره داسې یو پلان جوړ کړي چې په راتلونکو څو کلونو کې په قرار قرار خپل مصارف د خپلو داخلي عوایدو یعنې د مالیه د لارې پوره کړي، دا به ډېر شي. ولې لکه مخکې چې مې یادوري وکړه، دوه اساسي ټکي دي چې دې ته باید حتما توجه وسي. یو، د حکومت په دستګاه کې د مالیاتي سیستمونو د اپلای کولو او د مالیه د راټولولو دپاره شفافیت، او دوم، د متزایدو او مترقي مالیاتو د حجم زیاتوالی، چې دا کار باید په پوره فکر او په پوره سنجش سره وسي.
په هلمند کې د مالیاتو څخه د کم عوایدو خبرې په داسې حال کې کېږي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کرکلي او نورو نشي توکو او موادو د پروسس له ادرسه هر کال په میلیاردونو ډالره معامله کېږي. محمد الستی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غواګی است. اوس هم وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. ورزو لاندو خبرونه ته چې فرشته جلال زی به وایي.
کې دا واستوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي چې د دوی مرکچیانو پرون ماښام د افغانستان سول لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت ته ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره کتلي دي او د سولې تر موافقې وروسته پر کوم کارونه چې باید وسی خبرې ورسره کړې دي. دا واستوالو طالبانو د دفتر ویاند پر ټویټر لیکلی چې د دوی لخوا په دې خبرو کې ملا عبدالغنی برادر، شیر محمد د باستانکزای او مولوی امیر خان متقی ناست وو. دوی ویلي چې نن به هم دغو خبرو ته دوام ورکوي. خو د خلیزاد دفتر یا په افغانستان کې د سکاټ میلر دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان جمهور رئیس نن د سویس په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته ولاړ. د افغانستان د سولې په اړه خبرې او د افغانستان اقتصادي پرمختګ به هغه مسایل وي چې جمهور رئیس غني به په دغه سفر کې قرباني متمرکز وي. د افغانستان د سینما یو پیژندل سوی هنرمند جوانشیر حیدری مړ سو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې حیدری د زړه د حملې له کبله د 18 کلنۍ په عمر باندې مړ سوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو په سنا کې بنند جمهور رئیس ډونالد ترامپ ته استیزا بهیر پیل سي. د ترامپ ته استیزا پروسه به په اونۍ کې شپږ ورځې وي او د سنا غړي به یوازې د یکشنبې په ورځو باندې رخصتي کوي. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې نن د بغداد د مرکز په امنیتي کمربند کې چې ګرین زون ورته وایي لیا زرغونه سیمه بلل کېږي او ډېرې دولتي ودانۍ د امریکا سفارت او خارجي موسسې هلته کار کوي درې توغندي لګېدلې دي. د عراق د پولیسو سرچینو رویټرز ته دا خبر ورکړی دی. او په چین کې د یوې مرموزې تنفسي ناروغۍ له امله څلورم وګړی هم مړ سو. د چینایي چارواکو په وینا 15 روغتیایي کارکوونکي قرنطین سوي دي، د دې لپاره چې دغه ویروس دی نه پوهیږي چې ولې د خپرېدو په حال کې دی. د چین په څو ولایتونو کې او همداراز په تایلند، جاپان او جنوبي کوریا کې ټول 260 تنه تر اوسه په دې مرموز مرض باندې اخته سوي دي.
کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ولولئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
درنو دوستانو السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی او دی پروګرام کې زه وګم جبرخیل ستاسي قربانه یم سره له یو متخصص ډاکټر. نننه خبرونه مو د میدی یو ډول میکروب چې اچ پایلوري هم بولی ځانګړي شبې ده. از مګ د نن ورځې د خبرونه میلمه ډاکټر عبدالکافی مظفر ده چې ستاسي پوښتنو ته به ځواب وي. ډاکټر سیب خبرونه ته خراغلست که په سر کې راته عمومي معلومات راکړي د اچ پایلوري یا د میډي د میکروب په اړه باندې.
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مخکې تاسو او تاسو تخنیکی همکارانو ته او ټول اوریدونکو د مینې ټاک سلامونه احترامونه وړاندې کوم. لکه چې تاسو ویل اچ پایلوري یا هیلیکوباکتر پایلوري یو انتان ده، یو میکروب ده. معمولا د باسیل ورتوی یعنی چوبک مانند او گرم منفی ده. اکثرا دا انتانات چې دی متحرک دی او معمولا د غشای مخدی میده کې دوی ژوند کوي او اکثرا دا میکروبونه میده ته څنګه راځي داسې مال اکثرا وایي چې کیدای شي د کوچنیوال په وخت کې د والدین نه دا انتقال کړي. بعضې نظرونه داسې دي چې کیدای شي د مواد غایتنه ذریعه نه کیدای شي انتقال وکړي یا کیدای شي یعنی د خولې نه داسې انتقال کړي. اکثرا او ژوند دی معمولا د انتان چې ده د غشای مخدی میده کې ده او آفات میده جوړوي. اکثرا آفات د مزمن یا کرونیک د التهابات د میده سبب کیږي، سبب د زخمونه په میده کې په کوچنی کلمو کې اکثرا دغه آفات جوړوي. همچنان کیدای شي چې سره سبب د سرطانونه د معدې لکه ادینو کارسینما او لمفوماګانې چې یو مخصوص ډول دغه دي دغه انتان له سبب پیدا کیږي.
بلې، ډېر ښه. ډاکټر صاحب، تاسې په خپلو ابتدایي خبرو کې وویلې چې کوچني ته کیدای شي په کوچنیوالي کې له مور او پلاره ولېږدول شي. له مور او پلاره څه ډول لېږدول کیږي؟ یعنی دا له مور او پلاره سره یاد کوي که څنګه؟ که لږ یې واضح کړي.
معمولا داسې یو نظر ده چې د کوچنیوالي په وخت کې کیدای شي د انتانات عمل ته یا همده دوه ډول ډول یا کیدای شي د خولې په خوله یا کیدای شي چې د ماشوم د ګوتې یا دغه د غټک امتیاز سره مخلوطیږي. کیدای شي دغه کیږي یا بعضې وخت کیدای شي چې خپله د ارسی په شکل انتقال کې میده ته. معمولا د ده انتان بودباس چې ده د غشای مخدی میده کې ده، غیر دغه نه چې ده مرض تولیدي عمل ته یي، او که چېرې زمینه ورته مساعد شي بیا کیدای شي چې مرض تولید کړي.
استاسو له خبرو نه ډاکټر صاحب معلومه شوله چې دا په ډیرو وړو ماشومانو کې هم شونې ده چې پیدا شي.
او کیدای شي پیدا شي، او اکثرا ماشومان کې موږ لیدل چې سبب د مرض کېږي، او بعض وختونه کې کیدای شي چې دا عمل ته یې مګر مرض نه جوړي. دا اسید ډیر مقاوم ده، او کچېر زمينه ورته مساعد شي به کیدای شي سبب د مرض هم شي.
یعنی مرزونه په ټوله کې څه ډول دغه میکرو په ټوله کې څه ډول تکلیفونه سړی ته ورپېښوي؟
لکه چې مخکې ما وویل اکثریت وقت کې سبب د التهابات مزمن کیږي، یعنی التهاب د یعنی همغه غشای مخدی معده چې ده التهابي کیږي. بل عام مرض چې ده سبب د زخمونه د معده کیږي، چې ده هم سره فرق لري. بیا هم معده کې زخم جوړوي، هم کلمو کې زخم جوړوي. بل اکثرا دغه چې دي که داسې اختلاطات ورکوي سرطانونه جوړوي اکثرا په معده کې، چې کیدای شي ادینو کارسینمای لکه چې مخکې ما ویل، او یا کیدای شي چې دا لنفوما غوندې یو نوی د سرطان دی، هغه کیدای شي چې جوړ کړي. غیر دغه نه هم داسې ویل شوي دي تر اوسه په انسانانو کې ثابت شوي نه دي، خو په حیواناتو کې داسې دغه شوي دي چې اکثرا دا کیدای شي نور ځایونو کې مثلا په اوتومین گاسترایت سبب کیدای شي، هم کیدای شي په زړه کې د آفات د اویه کې کیدای شي سبب شي، مګر هغه تر اوسه داسې انسانانو کې داسې ثابت شوي نه دي. یعنی غیر دغه نه خارج دغه کې هم کیدای شي ده، مګر معمولا دا انتان چې ده میده کې.
تاسې د حیواناتو یادونه وکړله، دغه ناروغي د انسانانو او حیواناتو ترمنځ ګډه ناروغي ده که څنګه؟
نه، داسې ګډه کیدای شي چې بعضې انواع حیواناتو کې دغه اوسي، مګر داسې دغه نه ده. کیدای شي چې هدف مې دا و چې دا اکثرا غیر د دغه نه معدې نه د نور ځایونو کې کیدای شي مثلا اویه لمف خود جدار د اویه کې مثلا قلب کې نور ځایونو کې کیدای شي دا سبب دغه شي، یا غیر دغه نه چې زخمونه سبب کیږي. حالت یې
ډېر ښه.
یعنی هدف مې دا ده چې دا زونوتیک مرض نه ده لکه نور بروسیلوز، دغه چې نور حیوانات یعنی د حیوانات نه انسان ته انتقال کې داسې یو شی نه ده.
ډېر ښه. وربشو ډاکټر صاحب، اوریدونکي ته چې اوریدونکي څه وایي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځینه ماړي کنیولې؟ زلمی د سیراهی علاودین له کابل څخه. مهرباني وکړئ زلمی صاحب، ستاسو پوښتنه
یا کوم مشکل ده چې دغه په دا معده کې او دا دغه مرض میږي ته یا ټول بدن ته فرات کوي. دا پښتنه مرز ډاکټر سره محترم مرز څنګه دې څه کوم دې
څه سامه ده ډیره زیاته مننه. د باندې په اړه یې پښتنه وکړله ډاکټر صاحب چې وایي دا د چینجی په شکل دا څه ډول ده؟
نه دا چینجی چینجی خو اکثرا غټي کنه اس چینجی په سترګو معلومیږي. ما دا یو وسیله نه دی چې مایکروسکوپیک دی، یعنی غیر دغه نه چې موږ تاسو په مایکروسکوپ باندې وګورو داسې په سترګو نه معلومیږي. او اکثرا عمل ته دا ژوند کې او زمينه چې ورته مسایل چې بیمار سبب کیږي.
بلې ډیر ښه. بل اوریدونکو به راوخلو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
څنګه جوړه؟ بخیر.
ته خیر اوسې؟ ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځینه ماړی کنیولې؟
میوانه.
په خیر راغلی، مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریک کړئ.
تاسو څنګه دا پوښتنه راغله؟ مې د لاس کار کې مې د مرایې شي ولا تاسو د وایې کړی دی کاته نه راته کړی.
مېدا دې ایشي او دوا غټه نه درته کوي. بس دغه پښتنه دي.
نو و دا پښتنه دې دوا دې ډیر کړې چې غټه نه درته کوي. بس مېدا مې رايش کال د الله کال کې ګولې نه خورم، ګولې خورم په غوړه سره دې ګولې کزا کړه بر بکیش.
ډیر ښه. د مېدا دې ایشي دونه دې هدف څه دې زړه دې بد بد کیږي؟
نه زړه دې نه کړې، زړه دې په خلین تر یو بار دې بد کیږي.
اخ لیکې
مېدا مېدا دې اسکی بد کیږي.
ډیر ښه ډیر ښه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د دې وخت به یم دلجوشي چې دا قبل دغه اکثرا
د میډي د جوش نه هدف دلجوشي نه وو، ایوازې دا یې هدف وو چې یعنی خولې ته می د سې تیز تر شو
وره هرد برن یا ام د دوړه یو معنا ورکي. اس دغه اکثرا هغه علت ده چې برګشت اسید د میډي پورته ده، یعنی اسید میډي خپل میډي نه پورته د میډي کې رځي. عادي حالت کې کېدای شي هغه رانیس او کله کله چیرې سړی پرفوري و داشانو کې هغه کېدای شي راسي او دا ورور کېدای شي چیرې دغه ایچ پلیری د دې مثبت یا باید هغه باید ټیسټ وکړي. کچیرې اول مونږ تر کچیرې د ایچ پلیری تدینه کو اکثرا هغه سیت نه کمیږي، هغه د اسید زیاتوالو د سبب نه د حقیقي چې هغه ته مونږ جرت وایو. جرت یعنی برگشت میډي اسید میدی ته مری خاطر ده چې اکثرا نمدا سبب لکه کېدای شي یو علت دغه هیڅ ولري، مګر هغه کېدای شي نور حالت نغه می کېدای شي دا کوم دواګان اخلي، مثلا اسپرین یا دواګان د زده درد کوم دوا اخلي، یا مثلا کېدای شي سیګریټ وسکي یا د خنیات کې مثلا نسوار د شان عادت لري چې دا خپل زمينه ده دغه لري. بعد بعض وختونه د میدی خلک اکثرا غټي دا زمينه ده. دغه فاکتورونه باید لمزه لار شي هغه ورسته به کېدې چې دا تدوي شي.
د اوس لپاره ډاکټر صاحب د تاسو تاسو توصيه لري، یعنی د اوس لپاره د څه وکړي چې دا تکلیف یې کم شي؟
او کوشش وکړي چې پرخوري ډیر ونه کی. اکثرا د هغه زګر چې تروشي دي ډیر یعنی سرکړی دغه هغه شیان سره لیک احتیاط وکړي. او بل ډیر کوشش وکړي حداقل خصوصا د شپې له خوا کچیر د ډوډۍ خوري حداقل یو دوه ساعته د میوید کیږي. او کچیر دغه کیږي لک ساري پورته دغه کی کېده چې دا نه تر اندازې جلوګي وسی.
بلې ډیر ښه. وربشوبل اوریدونکو ته د برواخلو السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خیر جبار خیل خو رسنه ده خی جوړه په خیر.
په خیر اوسې؟ په خیر راغلی. خبرونه تاسو تاسو نوم څه دی؟
سلام الخورز قاری محمد رفیق لمدوس نومېږم. د احمد شاه بابا مینه نه مې تاسو سره وکړې. ډاکټر صاحب دا پښتنه کوم زما یو زوی ده د پلوی مرز لري ډېر پېښور تم لاړو ډېر نو اخر دې علاج شه ده دې علاج تا او کنه سکل که شوګر غونې دې علاج هم نشته. دا څنګه دغه بارک مونږ ته تو زیاته کړې مننه. السلام علیکم.
الله دې مرشه خدای پامن. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ایچ پایلری اکثرا تداوی لري، د سره د چ تداوی نه اکثرا اول مشکل پدې کې ده چې اکثرا د دې تشخیص باندې لک مشکلات ده. معمولا پل موږ تشخیص د ایچ پایلری د لپاره څو ټیسټونه لرو. یو ټیسټ هم ده چې ډیر اساس ده کولای شي چې موږ دا کو یوری بلډ ټیسټ په نامه یادی کې، یعنی شاید دغه باندې پف کې هغه اکثرا بیا هغه ټیسټ کې چیرې مثبت موږ ته کولای شي چې نوی تر 95% وایي چې دا ایچ پایلری نوی ده. او نه معمولا کولای شو چې اکثرا په کابل کې اوس کی خو ډیر کم ده. دا ټیسټ اساس ده. دا غنه بل ټیسټ چې موږ دا کوو او وینې کې ایچ پایلری اکثرا دا مغالطه کی چې موږ یو مریض چې یو ایچ پایلری تیر کیدې شي دا دوه کال یا دا کې کېدې شي وینې کې پاتې شي. معمولا مریضان چې یو ډاکټر بل ډاکټر ته ځي دا ټیسټونه بیا لسره کوي بیا ګوري چې بیا مثبت ده. بل ټیسټ دا چې مواد غیټه کې ده. که مواد غیټه کې موږ کوو کولای شو چې چیرې مثبت دم مونږ ته یو نوې شی راوړي یعنی ښکارا کوي که چیرې ټیسټ په مواد غیته کې مثبت په دې معنی چې دا میکروب نوی ده باید تداوی سي اکثرا په وینه کې دومره ارزښت نه لري او د دننه پورته چې بیا معاینات یې هغه بیا اندوسکوپیک ده اندوسکوپي له ذریعه هماغه ځای نه مواد اخیستل کیږي او یو ټیسټ هغه په کیږي دفتن عملته معلومیږي که دا هم لږ اساس ده مګر دغه ټیسټونه ما ټول چې یاد کې بیا هم یو څه نزاکتونه لري چې دا اکثرا ډاکټر صاحبان په نظر نه نیسي او مریضان هم مثلا یو مریض یو ډاکټر ته ځي هغه ټیسټ ګوري تداوی لاندې ده بل ډاکټر ته ځي هغه ټیسټ بیا ګوري بیا مثبت ده په دې خاطر اکثرا دواګانې همدغه دواګان چې موږ د معدې دپاره ورکوو یا همدغه انټیبیوټیکونه چې ورکوو ټول به دا ټیسټ باندې اثر لري یعنی ټیسټ غلطوي په دې خاطر اکثرا دا نزاکتونه نه مراعت کیږي مریض داسې ګمان کوي چې زه همیشه هیڅ بدلیل لرم اصلا باید مریضانو ته زه داسې تشویق لرم چې یو ډاکټر ته لاړ شي همداسې منظمه تداوی کړي او ټیسټ باید دغسې غیر دغه نه بیا بل ټیسټونه چې دي موږ د اندوسکوپي ذریعه یا کېدای شي هغه مواد چې د تیزاب معده راځي یا مواد غتینې کلچر کیږي که جا اوس افغانستان کې هغه نه کیږي بیا 100% معلوموي چې دا اچویلیټي ده که نه ده معمولا موږ مشکل چې کلینیک یا معاینه خانو کې چې په همدې مشکل نغه کوي یو مریض هر چې ته ځي همدا اچویلیټي مثبت ده اصلا دا نزاکتونه ډاکټر صاحبان هم نظر کې نه نیسي او دغه هر مریض چې ځي مثلا انټیبیوټیک اته ساده ده اموکسیسلین د شنم چې اخیسته کېدای شي ټیسټ باندې تاثیر ولري دا نزاکتونه چې په نظر کې کېدای شي دا میکروب یعنی په معده کې نه مګر دغه په خاطر چې مریض ټیسټ کوي فکر کوي چې ما هیڅ پیدا لري نو کچیر دا نزاکتونه دا کې ان شاء الله تدوی کیږي چې مشکل نشته او نسې خاصه دغه نه لري یعنی کېدای شي زه د توصیه کوم چې همیشه کوشش کوی یو ډاکټر ته لاړ شي چې هغه وپوهي چې کوم دوا سره موږ دا ټیسټ چې اساسه د انټیبیوټیکونه دي دلته قبول کې نه کیږي حداقل ما ډاکټر پوسی چې کوم دوا یې ورکړی او هغه سره مقاوم ده چې کېدای شي یو بل دوا ورته ورکړي
ها ډیر ښه دغه ورور دا پوښتنه کړې وه چې زوی ته یې ډیره دوا ورکړې ده مګر ښه کیږي نه تاسو اداره ته وایاست چې د دغه میکروب د تداوی موده څونه ده یعنی مریض باید څونه موده دوا وخوري
خو اصلا تداوی کې خو معمولا اوس بخوا د لس ورځو ویل اوس دوه هفتې انټیبیوټیکونه دي مگر هغه دواګر موږ معمولا په دې تداوی کې موږ معمولا دوا یا درې انټیبیوټیکونه ورکو یو دوا ورکو چې اسید د معدې کموي دا انټیبیوټیکونه معمولا دوه هفتې لپاره ورکو کیږي هغه وروسته هغه دواګان چې اسید د معدې کموي حداقل شپږ تر اته هفتې پورې دوامدار ورکول کیږي کله کله موږ ډیر اته کېدای شي دوه هفتې د پرمر کو اکثره مریضان دغه نزاکتونه نه مراتي یو څو دوا خوري بس یو څو رسیده کی پریدي هم د سبیت بیا هغه بیته کېدای شي د سره مونیسی یا میکروب مقاوم شي
بله ډاکټر صاحب دغه میکروب د ډولونو په اړه راته وایست چې څو ډول د ایچ پایلوري فقط یو ډول دی که څو ډول دی
خاګر چې دا نور ډولونه خو په معده کې به نور دغه نه کوي فقط ما یو ډول ده چې هغه ایچ پایلوري یا هیلیکوباکتر پایلوري ده دا همدغه یانتان ده چې اکثرا په دغه غشای مخاطي معده کې ژوند کوي نور د ډولونه دغه نه لري چې سبب دغه سي او غیر دغه نه چې ایچ پایلوري نه بیا نور انتانات شته چې سبب د ګستریتونه کیږي چې اته عادي نور میکروبونه مثلا فنګسونه دي یا مثلا استافلوکوکونه دي دا هیڅ هغه به منځري یا نور انتانات چې نور قسمت وجود کې پیدا کیږي دلته پیدا کیږي مګر زیاتر چې دا مده ده چې د سنه ده چې نور انتانات دلته کیږي نه مګر خپل ایچ پایلوري یو ډول ده همدا ایچ پایلوري ده نور فنګسونه اته توبکولوز نه نور شین که دیسه سبب د التهاب کیږي خصوصا فنګسونه چې هغه به تداوی لکه چې په لوري سره فرق لري ګټ چې هغه زیاتره به هغه مریضانو کې چې مقاومت دوجې ټیټي مثلا شکر ولري یا مثلا کوم تداوی د سرطان د پرې د تداوی اخلي هغه زمينه وسایي لري کې دیسه هغه انتانتونی شي مګر اکثرا چې به میده کې چې د همدغه چې ویل لري
بل ډیر خو ور بشو اوریدونکو ته چې د څوک د کم ځنې اړیکنی ولې السلام علیکم
السلام علیکم جو په خیر ساده مخدمه
وعلیکم السلام په خیر راغلی خبرونه ته تاسو نوم څه ډیر کم ځنه واړی کني ولې
په خیر اوسه د محمد مزر شریف نه تاسو ته زما درغم سلام تاسو ته ډاکټر صاحب ډیر سلام وړاندې
کوم وعلیکم السلام داد محمد مهرباني وکړئ خپل پوښتنه شریک کړئ
نن دلته یو مریض لرم دا د میډیا تکلیف لري خوراکي دا دوا ور دوا خپل دا فائدې نه کړم معاینات لابراتوري او تکلیف به ډاکټر ته تمام ما زه نه بره خو انګلیسي هغه نه کوي خو مقصد یو مو معاینات دا ان دی جس فود یو بیا نو چې دی پوزټیو مثبت یا مثبت لري بیا دا یو دی بیسلی چې بوله خدای هیڅ پای نه منفي ده مقصد دا سینه کې د ژوند د کستلې اغیزې چې راز خېږي د دې تکلیف لري د پوهې چې دا به څنګه شي دا وځنه دا ګټه نه کړه.
سمه ده ډاکټر صاحب، ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي، مهرباني وکړئ.
هیڅ پایلوري منفي ده نو دا خو
اچ پایلوري منفي ده، مګر د سې په سینه کې د سې ستنې ستنې کېږي سینې، نو دا به زه فکر نه کوم چې د اچ پایلوري
لامل بني. خو اکثرا هغه ویل چې به مواد غیته کنده جسد فود ده، یعنی مواد غذایی حل نشده ده سوې هضم لري. خو اکثرا د نور پارازیتونو هم کېدای شي چې سبب ده کېږي، یو ماینس کېدای شي امیب جردیا یا باز نور اتا چینجیان د شان چې لری امدا سهراز دشن ورکی هغه ته دی کی کده شي غسر خسی اچ پایلوری خدانه لری کده شي.
اها اند اچ پایلوری په علایم باندې بیا وغږی گو خووس باور شو اوریدونکو ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څنګه یاست؟
په خیر اوسې. په خیر راغلی خبرونه ته. تاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
نوم خانګل دی، اړی کوم دی هلمند ولایت ته نیولې.
خانګل هلمند څخه میره بنی وکي
میډیا کابز دی، دا سی میډیا کابز لرم نو دا څه پکوم؟
ښه، قبضیت لری څو نه موده کیږي؟
یو کال کیږي.
یو کال کیږي قبضیت لری؟ دا قبضیت متلوي کنه د سی وقفی کم د سی ثقیل شی وخرې بیا پیدا کیږي؟
یا ټول عمر یې.
اها سمد سمد، تاسو ته ډاکټر صاحب لازمي لارښوونه وکي، تاسو په تمه پاتې شئ، میره بنی وکي ډاکټر صاحب.
قبضیت خو بل دغه لري اراز او داخ بل شي دغه هیڅ بل پرې چاړن لري. یو قبضیت دسته چې اکثرا هغه باید معلومه شي چې علت چې ده. بعضی اول خو بعضی انتانات بعضی میکروبونه دي یا پرازیتونه و دشن چې یو ډاکمنټیز معاینه دشن وکي کېدای شي هغه سره دغه شي او کچیر دسه عمر دغه بعضی عادتونه خپل ده کې معمولا هغه مریضان چې قبضیت لري خپل وخت زمان کې د فیل تغود لپاره نزي یا مثلا اوبو ډیر نسکي او کچیر عمومي دغه لپاره ده کې ډیر کوشش وکړي چې دا اکثرا سابه او دشن ډیر خوري نظر د وخت
ترکاری باب معمولا
ثقیل خواړه نه خوري اوبو ډیر وسی په دغه کې موږ اکثرا افغانان ساده لري ته سوجه تګ نه سو اوبو نه خور کوشش وکړي چې غیر د اوبو نه اوبلن شین هر څه وخوري او په وخت زمان دغه تلرسي او کچیر کېدای شي دواګان امسته چې دغه لپاره وخوري خو باندې ډاکټر تلرسي چې علت مې پیدا کی. اته بعضی حالات دي مثلا هایپوتیریډیزم دشن چې مشکل په دغه کې هغه سبب د قبضیت کې کچیر دغه هغه ترسو تدوین کې قبضیت نه کیږي یا نور افات باید یو ډاکټر تلرسي چې اصل دلیل پیدا شي. غیر دغه عمومي حالات کې هم دغه باید سبزیجات او میوجات دشن ډیر استفاده وکي او بډې روس کې کېدای شي ان شاء الله چې هم د سر ده شي.
بلې ډېر ښه. ډاکټر صاحب، تاسو ویلې چې اچ پایلوري په بعضو مواردو کې د تکلیف سبب کیږي او په بعضو مواردو کې نه کیږي. کله چې اچ پایلوري د تکلیف سبب کیږي نو څه ډول تکلیفونه انسان ته پیدا کوي کدا لګوياست؟
ما خو مخکې ویل چې دا کېدای شي چې آفات مختلف جوړ، مثلا کې ګاستریټونه جوړ کې اکثرا هغه التهابات د معدې دي، معمولا مریضان د شکایت لري چې وایي زه چې اوګه کېږم معده مې درد کوي. یا بعضی کسان دي چې زخمونه جوړي، هغه زخمونه چې جوړي مخکې ماویل کچیر مریضان چې زخم لري هغه وایي چې مونږ چې ډوډۍ خوري نغه پیدا کیږي. معمولا ټول تشوشات قسمت د ولوی بطن یا قسمت د اپیګاستریک ناحیه کې څه مشکل مریض ته پیدا کیږي، یا مخکې ابل ورور چې ول چې د جوشي د شان پیدا کیږي، یا بعضی مریضان چې کیدای شي یوازې وایي زه ډوډۍ خورم زر مړیږم، یعنی ډوډۍ ډیر نسم
خورم
مکی، یعنی زر مریږي. او کچیر مریضان سه اختلاطات ورکړي، مثلا کچیر سرطانونه د شین به کچیر د میدی خوله بندی کې کېدای شي استفراقات مکرر ولري، مریض متواتر ډوډۍ چخوري یو څه درسته به مریض بیرته مغه ډوډۍ چخوري بیرته کانګ کی، یا یو سوزش د قسمت دغه ورته پیدا کیږي، یا اته کچیر مریض دغه زیای وزن پیدا کیږي، مریض هیڅ وزن نه کیږي، یا بعضی مریضان دي دردم لري په زمر کې دوی د کی میته زم توري دي. اکثرا دا ټول علائم دغه دي چې مریض یا کېدای شي زخم د معدې یا د علت کېدای شي چې اچ پایلوري، دغه علائم مریضانو سره موجود دي اکثرا.
ډېر ښه. ډاکټر صاحب، د سرایت لارې چارې کوي یا د کوم لارو نه سرایت کوي؟
مخکې ما ویل چې کېدای شي دا دغه سي، مګر معمولا د تروس دغه سو نه ده خو دغه کې ویل دي چې کېده شي ده فکی اورل تر یعنی مواد غته د خلی سره یعنی د شي یعنی مواد غته دغه خلی د خلی سره یا کېده شي اورل تر یعنی مواد د خل دهن نه دهن سره انتقال کیم ده یعنی زلسه چې مراد نشي کېده شي یو شخص بر شخص انتقال کی
ډیر ښه دغه د ایچ پایلوري میکروب په آزاد فضا کې تر څومره مودې پورې ژوندې پاتې کېده شي
معمولا دومره دغه ژوند نه کی اکثرا د دې ژوند چې ده په دغه کې ده په محیط ورته باید مسایدي اکثرا د میډي اسید موجودیت کې ډیر مقاومت عمل ته ژوند کی او کچیر واسطه ذریعہ کې ده کی او ډیر بتی رشد کی ده د انتان مثلا یو دغه نه چې محیط کې لکه نور مثلا عمبي به شان باندې ډیر نس ژوند در ژوند کولای شي فقط د فتن نزدیکی انور انتان مثلا عمبي کولای شي سیس شکل راوړي چې ډیر مود ژوند کی عمل ته ژوند دی نه ست ده معمولا په امدا دغه کې امیدا کې ژوند کی اسید
د
باندې سکوله او کچیر زمينه ورته مساعد کې چې موږ ورته کلچر وای دا کولای شو چې بیا هغه اکثر اندسته کیږي الته مواد خوراک د شان نمد زمينه ورته مساعدي کی مګر ډیر ورو ورو بتي رشت کی
ډیر خبر بشوبل اوریدون کی ته السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام خیر راغلی تاسو نوم څه دی د کوم زینه ماری کنیولې
زمانم امین الله مؤمن دی د کندهار ولایت سمې اړ کنیولې
خو امین الله مؤمن د کندهار څخه مهرباني وکي مؤمن صاحب
سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب محترم ته وایم زما د ډاکټر صاحب څخه پښتنه دغه زما دغه معده د چپه طرف دغه سیولزه د داسینې لاندې کې پرسیږي او داسې بعد لري دغه معایناتونه مې ډېر کړي دي هغه وایي ته ګیس ته مې ډېر لري نو دوای مې ډېر کړي دي که ډاکټر صاحب په دې اړه باندې دغه د تداوي
دغه مریضي څونه موده کېږي چې تاسو ته پیدا شوې ده
تقریبا یو څلور پنځه کاله زما سره ستا کابل کې مېم دوا کړې دي د کندهار کې مېم دوا کړې دي او زما عمر تقریبا دیرش کاله دی
دیرش کاله دی دغه ناروغي مو تل وی کده سی کله کله پیدا شي
یا دا سی کله کله پیدا شي بس دا سینه مې دا سینې کې لکه یو شی چې پر پروت دی چې یو لږ نه چې و پرسی شي او د سې سره فکر کوي چې دا سې دا کله کله ودرې دا سینه او د سې بعد کې یو دغه کې یو ګړې یو ګړې
د سینې نه مو هدف د مې دي سر دی لکه چې
اسالات لري
بله بله و بله بله و
اسالات لري کنه لري اسد
یا 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 هغه نه
اسه نافقه باد د شان
یا 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 هغه نه
سامده مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب دی وایي باد او څه هم نشته اسهالات هم نه لرم مګر د معدې سر یاد ده په فکر باندې سینه مې وایي پرسیږي
هو اکثرا د باز یوازې چپلی نه ده د اسید د معدې چې زیاتیږي د باز دواګانې انالیزیکونه یا د یا باز غذاګانې سره بادګینه غذاګان د شنه خو یکې دې شالت دغه پرسو پیدا سي معمولا باز پرزیتونه سبب د کیږي او کیدا رسې دغه او چې دا کې متیاز ماینه وکي علت معلوم شي چې دا څه شي دا او چې پلوري به اکثرا د صدقه نه ورکي اکثرا یا به زخمونه ورکي یا دغه یی کچیر دغه نسو به اندوسکوپي وکي چې حالت دنه صحیح معلوم شي چې څه مشکل لري
اها ډیر ښه بل اوریدون کې وروخلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تاسو مې معنات السلام علیکم زه نو تاسو به هم تاسو باندې یو ډېر کار کوي د دوا غن په اوسه مو ته کلیپ کړه دا تاسو ته به معلومه وایي
اها ډاکټر صاحب سره دغه تاسو وګیږي اول خو مونږ راته وایي چې تاسو څوک د کوم ځینې ماړی کړي ولې
محمد پکتیکا ولا جرحید له سوالي خبر کوم
محمد د پکتیکال څه خمیره باندې وکي
دا ما نه ډاکټر وایستا چې په لوري د ډاکټر څخه دوا وخوړل پنځه تلې خورې دي اولې معایناتو کې چې په لوري مثبت د دوا وخوړل دی ولې چې په لوري و هغه بعد هم د مې دي تکلیف جوش نه زیات یې او مې د بعد کوي اته نو چې هغه مو تقریبا یو کار کوي چې وګا نن به ښه زیات د پنځه تخه نیو کیلو ته ولاړ
اها سمد سمد تاسو په تاسو سه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب محمد بوله پکتیکا څخه وی پینځه سلوي خورازي مې د ایچ پای لوري د باب خوړل د واخو نه یوازې د چګټ راته ونه کړل بلکې اوس مې وزن هم ډیر زیات شوی دی د مې د ناروغي سره
ها معمولا هغه مریضان چې زخمونه د مې د لري وزن زیاتیږي په دې خاطر چې دوی اکثرا د واخو ما مخ کې ویل چې بعض وختونه ګاستریټونه د شانت مریض وي وګ کېګم درد مې زیاتیږي دارم ډیر خوري ډیر خوري هغه وزن زیاتیږي او دغه حساب خو ما مخکې ویل چې د ایچ پلیری اکثرا د تعینول د خصوصا د اطرافو کې لږ مشکلات دي کیدای شي د ایچ پلیری به ختم شوی یعنی یوازې د ایچ پلیری د مشکلات نه جوړی نور اسید میدم چې زیاتیږي کیدای شي دا سبب کیږي کچیر داسې وکړي چې یو څو موده داسې قانون ده کچیر مریض ایچ پلیری تیری حداقل یا دواګان اخلي یو 15 ورځې باید دوا قطع کی هغه وروسته بیا دوباره ټیسټ وکړي کچیر ټیسټ بیا هم هغه په ډاکومنټیز کې کچیر مثبت بیا کولای شي چې موږ دته د دنه پورته یو دوا ورته شروع شي چې یعنی کیدای شي د همدغه دوا چې د اخیستې مقاومي بل دوا باید ورته شروع شي.
امبل ډیر ښه ډاکټر صاحب کپلنډو کې راته وایست چې خلک کم ټکی په پام کې ونیسي څو پورې چې په ایچ پلیری باندې اخته نشي موږ فقط نیمه دقه وخت لرو
کې دغه نه ما چې ویل چې دا خو اکثرا د صحت مراعات د شان ډیر رول لري یعنی اکثرا ما ویل چې دا د خولې لار نه کیږي نظافت د شان لیک مراعاتو کې او زمون کې کچیر دوی مریض یا مثلا ایچ پلیری یا غته دوی کې په خسي توګه ته دوی کې غته دوی غانې ډیر مرزم وکړي چې لمزه لار شي بیلید نه
ډیر مننه درنو دوستانو تاسو نه هم مننه چې د خبرونه کې مو ګډون وکړ د نن ورځې خبرونه روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده تاسو په مهربانه خدای سپارم الله مو منش
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو